موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنې کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه 9 بجې.
کوربه بهروز خان.
قدر منو اوریدونکو احترامونه سلامونه میمنه. د ډیو ریډیو په هله وی وی خبرونه کې تاسو ته ستړي مشه هر کله وایم. پریس کانفرنس خبرونه ده نن تاسو ته به ډیرو ته معلومه به وي پته به وي چې نن د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده او پښتو زمونږ مورنۍ ژبه ده. نن به موږ د دې نړیوالې ورځ په اهمیت باندې د دې په تاریخ باندې خبرې ترې کوو او بیا به میلمنو نه پوښتنې کوو. میلمانه به راسره د پېښور نه د کوټه نه د کابل نه ملګري کېږي او په دې موضوع به خبرې کوو. نن په پېښور کې غونډه شوې ده، په کوټه کې شوې دي غونډې، دغه شانتي په نورو ښارونو کې هم شوې دي ځای په ځای. د دې اهمیت د دې ورځې څنګه پیدا شو، دا چې کله پاکستان جوړ شو د 1947 کال نه د دې بنیاد ځکه کې خودل شو چې بنګالیان په هغه وخت کې چې مشرقي پاکستان و هغې پشمیر کې زیات و، د هغې په هغه وخت کې د رپورټونو مطابق د اندازو مطابق 340 میلیونه آبادی وه او د مغربي پاکستان په هغه وخت کې د 25 میلیونو خواوشا آبادی وه. بیا داسې وشول چې بنګالیانو دا خیالو د دوی ژبه د ډیرو خلکو ژبه ده، سرکاري ژبه د نوي جوړ شوي ملک پاکستان ژبه به بنګالی بنگلا. خو داسې وشول چې په کراچۍ کې هم په 1947 کې د یو تعلیمي کانفرنس شو او په هغه کانفرنس کې اردو سرکاري ژبه وګرځولی شوه او د هغې په سر باندې په ډاکه کې په هغه وخت مشرقي پاکستان کې احتجاجونه شروع شول چې پای کې طالب علمان مخکې مخکې وو. دغه احتجاجونه روان وو چې دا یو دغه تحریک یو دغه ته ورسېدو، یعنی یو پیک ته ورسېدو، زور ومنده. په دغه وخت کې بیا د پاکستان ګورنر جنرل محمد علي جناح ډاکې ته لاړ او هلته کې وینا وکړه. د بنګالیانو د لیډرانو مشرانو په وینا د دوی دا تمه چې محمد علي جناح ګورنر جنرال د پاکستان به د دوی غوښتنه اومني او بنگله ژبه چې دا به د سرکار ژبه وګرځي. خو محمد علي جناح هلته کې هغوی ته اعلان وکړو چې صرف او صرف اردو به وي، بنگله چې څوک دا غوښتنه کوي دوی د پاکستان مسلمانان تقسیمول غواړي او دوی غداران دي. دا په داسې حال کې وشوه چې ګندي دغه پاکستان مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان چې د یو بل نه 1400 کیلومتره لري دي او څنګه چې په انګریزي کې ورته کنټیګوس وایي د یو بل سره ځمکه لګېدلې هم نه ده، نو کلتور بدل، د یو بل نه ژبه بدل، نسل بدل، روایت بدل. خو دا دواړه برخې چې کوم دي د سره یو کړي. د دې تحریک روانو منګالیانو خپل احتجاجونه کول چې بیا په 1952 کې په 27 فروری احتجاجونه پیل شول. په هغه احتجاجونو کې تشدد شو، پولیس امنیتي ادارو په احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړې، یو شمېر کسان پکې مړه شول، یو پکې وایي چې د 9 کلن ماشوم هم و. او بیا دغه شانتي دا روانه خبره روانه او خبره بیا دې ته ورسېده چې په 1970 کې انتخابونه وشول په ټول ملک کې. بنګالیانو د هغه وخت شیخ مجیب الرحمن الیکشن وګټه خو حکومت یې ورته نه ورکو. سمه ده. نو کله دغه او بیا په بنګال کې خلاف دغه شروع شو، تحریک شروع شو، شیخ مجیب الرحمن او نور کسان چې کوم هغه نیول شوي وو په جیل کې، خو د خلکو احتجاج شروع. بیا پاکستان هلته کې ملیټری اپریشن شروع کو او د ملیټری اپریشن خلاف خلک راپاسېدل، هغوی خپل تنظیمونه جوړ کړل او دغه شانتي د هند نه وکړه امداد غوښتو. هندي ځواکونه بنګال ته واوړېدل. پاکستان پوز ورته وسله کېښوده. 93,000 پوځونه چې کوم دي هغه تسلیم شول ورته، او دغه شانتي بیا د بنګلادیش ازادي اعلان شوه. خو په 19 د نومبر په ملګرو ملتونو کې د یونیسکو لخوا دا اعلان وشو چې د مورنیو ژبو ورځ به منځل کیږي، او دغه د مورنیو ژبو ورځ د بنګال د هغه طلبه د هغه احتجاج کوونکو چې د دې مورنۍ ژبې د غوښتنې په سر وجل شو، د هغوی په ویاړې دغه 1 فروری اعلان کړه چې بیا په 2000 کال کې دا ولمانځل شو، او اوس هر کال مانځل کیږي. نن څنګه چې ماته ستوي ځای په ځای غونډې شوې دي، نو لاول به ورشو پېښور ته. پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر صاحب چې د پښتو اکیډمۍ پېښور مشر دی، ډایرکټر دی، هغې را سره ملګري شوي دي. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، په خیر راشئ. مننه ستاسو، ډېره مننه. کابل ته ورزو، د کابل د علومو د اکاډمۍ معاون رفیع الله نیازی صاحب را سره ملګری شوی دی. نیازی صاحب ستړي مشئ، په خیر راشئ.
السلام علیکم بیروز صاحب، تاسو او تاسو د دې خپرونې ټولو قدرمنو مېلمنو، ډاکټر صاحب نصر الله جان وزیر او د نورو دوستانو نومونه مانځي ورجلي، او تاسو د رادیو ټولو درنو ورجلو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډېر مننه. زمونږ سره به لږو شیبو کې ایاز ممدو خیل صاحب د کوټې نه، او بیا به را سره ډاکټر ظفر الله بخشالی صاحب هم ملګری کېږي. هغوی نن دا چې کوم نن غونډه شوې ده، نو د هغې یو منتظم و، او دغه چې کوم دي سفارښتونه حکومت ته کومې غوښتنې کړي دي، نو هغه به هم را سره شریکې کړي. تاسو غوښتیم خبر یې ډاکټر صاحب ته ورزو، دوه مېلمنو ته مونږ بس انتظار یو. هغې مراشي بیا به څنګه چې را سره ملګري شي، نو ورته په خیر اغلی وایو. ډاکټر صاحب، نن خو تاسو یو غونډه وکړه، دستوره وشوه، او د دې دغه په تاریخ خو ما اوریدونکو ته څه لږ ډیر د دې د پس منظر وویلو، خو تاسو نن چې کومه غونډه وکړه په دې کې خو ما اوریدل چې د افغانستان نه هم پکې ګډونوال وو. تاسو دغه غونډه په اړه باندې دغه کوم تاسو غوښتنې دي هغه کېدلی شي چې زموږ سره ډاکټر ظفر الله بخشالی صاحب ملګری شي، نو هغه راته هغه ووایي په لږو شیبو کې. خو تاسو دغلته څه وویل، تاسو دغلته څه ولیدل؟
مننه خوشحال اوسه. زمونږ دغه نننۍ غونډه لکه تاسو چې پس منظر بیان کړ، د دې په بنیاد، د دې په اساس مونږ را بللی وه. د دې بلنې دپاره مونږ د سولې په خلفا چې څومره کالجونه دي، پوهنتونونه دي، د هغې استادان او په عمومي سطح باندې په هر چې کوم څه لیکوالان دي، ادیبان دي، صحافیان دي، ټولو ته بلنه ورکړې وه په یو څو نقطو باندې. یو دا چې مونږ او تاسو پخپله کې د دې ژبې په اهمیت باندې او د دې په ضرورت باندې سره وغږېږو، او دویم دا چې یعنی مونږ به څه ډول وکولی شو چې دغه تعلیم یا کم څه چې په 2012 کې د پښتونخوا هغه وخت کې یو ګوند چې بیا مسلط حکومت و، هغوی چې څه کړي وو د هغوی په اساس پښتو د یو مضمون په حیث باندې د یو جماعت 1972 پورې چې کوم لازمي اعلان شوی وو، منصوبه جوړه شوې وه، قرارداد پاس کړی شوی وو، او حکمنامه جاري شوې وه، د هغې د اطلاع په مقابل کې چې کوم خندونه دي هغې خبرې وشي. بل دا چې په دین علاوه په عمومي نصاب کې چې یعنی کوم نصاب بنیاد دی، یو دانه چې مونږ د یوې ژبې د یو مضمون په اسمان دی نصاب جوړولو کې، د نصاب چې کوم څه نور عوامل دي، هر څومره کتابونه چې په دې کې داخل دي، هغه ټول که هغه سنچي دي، که هغه معاشرتي دي، که نور داسې دینی دي، هغه دې ټول په پښتو کړل شي. دی او بیا ورسره مونږ دا چې د حیثیت یو فرد، یعنی فرد څنګه څه کولی شي چې هغه د ژبې په حواله سره په خپل کردار ادا کړي. بیا دویم سټیپ کې مونږ دا غوښتنه کړې وه چې دغه کیسه چې موږ راټولې کو چې ولس وغږیږي، لیکوالان وغږیږي، او بیا دا د پونتونو د کالجونو یا د سکولونو یا عمومي شهرانو د باندې د دې ټولو احساس او شعور یا د دې ویناوې چې راټولې کو، څه ډول به موږ په دولت باندې فشار راوړو چې دا د مورنۍ ژبې کم څه چې یعنی موږ څه یو شعور او احساس او فکر کام ته ورکوو، یعنی یو ژوندی کام، یو فعال کام، یو تندرسته کام پیدا کړو. نه داسې چې یو نکالي در نکالي شروع ده، د ژبو تکرار دی، د ژبو راباندې انبار دی. یا په پښتونخوا کې لکه څنګه تاسو خبر کې تقریبا نوي ویش نه تر درویش پورې ژبې ویل کېږي، تېر حکومت تر پنځه پورې ورته سرکاري ژبې د نصاب ژبې ګرځولې. د ټولو ته یو پلان، یو ترتیب، یو مرکه جوړول وو. که څه هم زمونږ د غونډه ته ډېر ښه مشران راغلي وو، ښه لیکوالان راغلي وو، د کابل ولا تاسو لکه تاسو ذکر کړ، زمونږ سره د پښتو څانګې نه چې کوم استاد فارغ شوی دی، د ننګرهار پوهنتون کې استاد دی جبارخیل صاحب، عزیز الله جبارخیل، هغه له مونږ سره نماینده وو او هغه په خصوصي توګه دې مجلس دې غته راغونډه ته راغلی وو، هغه هم سره شریک وو. بیا په دې کې مونږ لکه دا نه ویو ځینې خلکو به یو قسم ځینې به بل قسم اجیلې کولې، لکه مثلا مونږ وایو چې د املا په کابل پر یعنې د کابل والا چې مونږ ووینو نو دوی ته زمونږ مخر واوړي چې تاسو په املا باندې مونږ سره لاره نه وړئ. خیر دا ضمني کیسه ده، دا داسې خاص دغه نه وه مسله، خو هغوی دغه لکه د خپل نمایندګۍ په اساس باندې چې تاسو د پښتو دپاره کم څه هڅې کوئ، کم څه چې ستاسو احساسات دي او کم څه چې یعنې بره کېدلی شي تاسو له موږ نه توقع لرئ یا موږ له ستاسو نه توقع لرو، هغې ته زه تیار یم چې هلته خلکو ته ورسوم، شریکې کوم ورسره ووایم او هغه په خپله وینا کې هم وویلم. دې نه علاوه موږ سره د پوهنتونونو ډېر استادان راغلي وو، لکه د باچا خان پوهنتون والا راغلي وو، داسې د ولی خان پوهنتون والا ډاکټر سویل صاحب هم راغلي وو، او د باچا خان کم مطالعاتي مرکز والا محب وزیر صاحب وو هغه را شریک وو، ملکنډ پوهنتون والا په خپل هلته یو دستور را جوړه کړې وه. یعنی موږ دا غوښتل چې یعنی په دې کې د ولس غږ مونږ دولت ته ورسو، دولت چارواکو ته هم مونږ ویلي وو، وینا مو د یو چا په ذریعه د بل چا په ذریعه رسولې وه، خو حکومت داسې وي چې هغه وي چې ما ته ته را پېښه ده چې ته نه غواړې، ته احساس نه لرې او ته په دې باندې آماده نه یې چې زما ژبه دې دولتي ژبه شي یا سرکاري ژبه دې شي، د نصاب ژبه دې شي، د کاروبار ژبه دې شي، د ټکنالوژي یا د ساينس ژبه دې شي. نو دې باندې موږ زیات فوکس په ګورنمنت باندې نه وو، نه د هغوی نه توقعات زیات لرل، او مشکل دا چې د هغوی که موږ ووهم بیا وو هغه به ډېر زور غواړي چې دوی موږ ته آماده شي، خو څو پورې یعنی موږ ټول فشار په دا وو چې یعنی فرد او لیکوال په دې باندې زور اچول دي، او هر سړی دې خپل ذمہواري محسوس کړي چې دوی به په خپل او په خپل د علاقې په سکولونو کې په علاقه کې چې کوم څوک د پښتو یا د پښتون علاوه غیر ژبو کې خبره کوي، که ځن او شعورن او بې فائدې که هم د کار په پښتو کې خلاصېږي، خو دوی به په هغه خبرو باندې هغه ته به ځان تیاروي. که زمونږ شاګردانو که لیکوالانو دی د دې ټولو خبرو مباحثه کېدله په دې خبره باندې چې یعنی مونږ د پښتو بل دا چې مونږ دغه را ورسولو چې که تاسو ادارې مضبوطې کوي، ادارې فعالې کوي، ادارې ته توجه ورکوي، بیا کار کېږي. لکه ښه نه خبره زمونږ دولتي کم څه ځینې غچې دي وګړي یا چارواکي هغه د افرادو سره د یو بل سره داسې غه کوي، نو مونږ دا کوشش ورته کولو چې په اداره کې کل څه زه به یو یا به نه یم، ما غواړي یا نه غواړي، زما اهمیت شته یا نشته دا بېله خبره، خو تاسو اداره فوکس کوي، د اداره ژوندۍ کوي، د اداره رمخکې کوي، د دې سره هر قسم مرسته وکړي. لکه مثلا مونږ د ټیکس بوک بورډ خبره کوله چې تاسو په نصاب کې د ژوند را وستلو د پاره کم کتابونه چې تاسو تیاروئ، آیا زمونږ هغه د بچیانو د معیار د لیول دي چې یعنی که ته څه علم ورکوي نو هغه خو د هغه لکه د نړۍ سره خو څه چې مونږ په پاکستان کې د اردو ژبې سره یا هغه نصابونه چې پاکستان کې په انګلیش کې لیکل شوي دي د هغې مقابله نه شي کولی. داسې لکه بیا نور چې کوم څه دوی مټیریل تیاروي، کوم څرنګه دوی لیک کوي یا کوم رنګه لیکوالان دي، ښه لیکوالان دي، خو له بده مرغه داسې معیار یا داسې کرای چې زمونږ د ماشوم ذهني سطح ورسره لوړه شي، دا کمبود و، دې ته مونږ توجه کوله. بل مونږ په صوبایي سطح باندې ځینې ادارې چې هغه د ثقافت سره یا د ژبو سره یا د میډیا الکترانیک سره تړلي دي، هغوی ته مونږ دا راکوله چې تاسو روابط وکړئ د ادارو سره، د پوهنتونونو سره، د کالجونو سره، د ګرمیانو سره، دې ته زور ورکړئ چې په دې کې تاسو کار وکړئ، نو دا به مضبوط شي. بل زمونږ مین فوکس په دې نقطه مخکې او په تېرو پروګرامونو کې مونږ دا کوو چې څو پورې تا زمونږ ژبه په نصاب کې نه بلدي یو مضمون پیسې نه، بلکې زما نصاب پښتو کا، انګلیزی رته یو مضمون کا، اردو رته یو مضمون کا، نور تا ساينس ژبه ده که د بل شي ژبه ده که د بل شي ژبه ده، دا په پښتو کې راته مونږ ته ډېره اسانه ده، هیڅ مشکل دلته به نشته. څومره استراحت چې دی واخو مونږ نه راو، واخو کلی دي که د ساينس دي، که د کیمستري دي، که د کیمستري دي، که د فزیکس دي، که د بیولوژي دي، یا میتمیټکس دي، هغه کلی خو چې چای زیات کړي دا خو باغه شي دي. خو کوم څه چې په پښتو ورسره نور بیان کیږي، نور وضاحت کیږي، تشریحات کیږي، ښودنه ورته کیږي، دلته مونږ ته پښتو کا اوس کته یو مضمون پښتو ته کیږي، نو اخو هغه مسله نه حل کوي، نه استادانو ته تیار دي، استادانو دا لکه تړلې چې زه نه پوهېږم. بورډ ایون دا چې زمونږ د ځینې چې په کریکولم کې ناست دي، تا به په فیسبوک کې څېرې شي ځینې ځایونه چې لیدلي وي، هغوی وایي چې مونږ د دې املا نه تنګ یو، مونږ په دې پښتو نه پوهېږو. لویه المیه ده داسې چې لکه خلک په خپله دا مزاحمت کوي، دا د پښتو سره زیاتی دی چې یعنې مونږ په ډېرو شیانو پوهېږو په پښتو نه پوهېږو. او کله چې یعنې په خپله ایون دا چې یعنې پرون په اسلام آباد کې وو، په یو څو او دوزی موارا خلقو چه مونگ ورطه جزه ده پختو ده چه تعلق لرم، یعنی از مونگ اجتماعی احساس مجروع شوی ده، یعنی اگه خودی احساس مده بلچه اگه خلو پختنو پا ما پوری خندل با وجود ده ده چه یعنی ده یو اداره یا یو زموار ده غوی که یعنی چه خواه پا پختو تا تخونه ایدم را غدر که ده مونگ ده ویو چه یعنی ده پختنو ده احساس وندی که ولو ده پارا چه ده پزان و بیاری و پخپل جبه و بیاری و ده خپل بچیانو تعلیم تا متوجه شی ده زمونگ ننانه ده طول مجلس نچور یا کم تا چه مونگ را استلو پا ده دو نکتو چه یعنی تاسو متوجه شی یو وگره دی او یو لیکوال دی او دغه نه علاوه زمونگ را ده تیچران یا کم ده قوان روزن سر تعلق داری ده ده پا نساب بنده زور وشی پا دولت چه پا ارکم سطح که درشی پا ارکم سٹیج که درشی ده دری نکتی دی دولت هغه پورې نه آماده کیږي، هغه پورې کار نشي کولای چې تر څو پورې په موږ کې خودی نه پیدا شوی احساس نه پیدا شوی د خپلې ژبې د روزلو لپاره کار ونه کړو. بل دا چې مونږ یو لکس لکه ټیک ته مونږ په کتابونو په وافرو مقدار کې د کابل نه چاپ کیږي، زما شاګرد دی رفیع الله نیازی تاسو سره په لاین دی، مونږ وایو چې دوی هم چې موارد ځایونه کې ناستي دوی ولې نه احساسوي، په کار ده چې دوی دا شی وایي احساسوي چې کوم څه مونږ متفق یو. لکه اوس په کوټه کې او په کابل کې زمونږ خلک یا لنډ مونږ ته دا ځواب وایي چې دا لیک دوی په مشکلات مونږ نه پوهېږو، دوی اماده نه و که ځدن که د کابل والا دي که د کوټه والا دي په اوري په ښکاره دي واوري چې دا په کار ده چې مرکزیت ته راشي، داسې لیک داسې تاریخ داسې شیانو ته راشي چې مونږ ټول سره نږدې شو. اوس په خل خلې په ګوندیو کې تقسیم ولې مرکزیت نه سره مان دا لکه زبر کابل ته کله کله لاسم نیازیم زما شاگرد دی او د بوشکیب هم زما شاگرد دی، د دوی په ذریعه به هم دا راوی چې تاسو هلته کم څه مشران دي یا څه دي، لویه ټولنه راوغواړئ چې مونږ ستاسو د کم نصاب کتابونه دي چې د هغې نه مونږ زر زر پیدا واخلو چې په کوزه پښتونخوا کې هغې بچیانو ته مونږ د نصاب سازیو په عمل کې د کتابونو په ترجمه د نورو ترجمو چې تاسو کړی دي هغه ورته عام کړو او خلکو ته ورسوو.
ډاکټر صاحب اوس که مونږ ورشو رفیع الله نیازی صاحب ته، تاسو د هغې ذکر هم وکړو، په هغې باندې مو زمواري هم ورواړولې او د هغې نه به دغه هم پوښتنې وکړو چې دوی څه کولی شي، څه ولې پکار دي، څومره کولی شي، او بیا دا چې د پښتو دپاره دغلته په افغانستان کې هم داسې په دې ورځ باندې غونډې کیږي، د دې ورځې نه علاوه د ژبې دپاره دی تې څومره مطمئن دي. د بیا تاسو د دې ژباړلو کتابونو ذکر وکړو، په دې باندې به هم خپل نظر رسروئ. رفیع الله نیازی صاحب
بل سر زه بیا هم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د پښتو ژبې
ژبه ټولو وینکو ته کپلر کې دی او کبر کې دی د مورنۍ ژبه د ورځې په مناسبت مبارکي وایم او ورسره د نړۍ د ټولو ژبو د وینکو لپاره هم د دې ورځې خو نیکمرغه ورځ ورته غواړم. بیروسه په افغانستان کې هم لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه مخکې او دغه شان چې په پښتو اکیډمۍ پیښور پوهنتون کې څنګه غونډه نن د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې. په افغانستان کې هم په بیلابیلو ادارو په بیلابیلو ټولنو او په بیلابیلو برخو کې دا ورځ هر کال لمانځل کیږي او لیکوالان شاعران ژبپوهان د پښتو ژبې نور مینوال یا د نورو ژبو مینوال راټولیږي او هغوی د خپل ژبو د ستونزو د هغې ژبو د پرمختګ او د هغې ژبې د وسط او پراختیا او هغې ته د پرمختګ ورکولو لپاره په دې باندې بحثونه کېږي او قراردادونه پیش کېږي وړاندیزونه کېږي. دا سلسله په افغانستان کې هم روانه ده او جاری ده له پخوا څخه او نن هم په بیلابیلو ځایونو کې البته په فردي او ټولنیز لحاظ باندې ځینو خلکو او ځینو ټولنو د دې ورځې په اړه باندې ځینې مناسبتونه نیولي او ممکن کېدای شي په راتلونکو ورځو کې نور هم وشي. څومره خبره چې په افغانستان کې د ژبو د په خاص ډول د پښتو ژبې د کار او د ودې او د پرمختګ متعلق ده نو یو خو که زه داسې عمومي بحث وکړم چې پښتو د نړۍ د هغو ژبو په کتار کې ده چې میلیونونه وګړي لري ویونکي لري. په دې معنی چې هغه ژبې چې لږ تر لږه تر 500 یا تر هغې بره وګړي د میلیونونه وګړي ویونکي لري نو هغه د هغو ژوندیو ژبو په کتار کې راځي چې تر ډېره پورې د مرګ له ګواښ سره نه دي مخامخ. له بده مرغه د پښتنو د ټول نفوس شمېره دقیقه یو خو په افغانستان کې د جنگي حالاتو او د سرشمېرنې د نصورت په موجودیت کې تر ډېره پورې یقیني نه ده او همدغه ډول په پښتو په پاکستان کې هم څه شوي خو په هر صورت د 500 نه تر اویاو تر شپېتو پورې خبرې کېږي چې دومره دا وګړي په دوو برخو ویشل شوي. د دې ډېره برخه په پښتونخوا کې پاتې ده او لږه برخه چې مثلا د هغې نفوسو په اندازه باندې په افغانستان کې ده. د یوې برخې ته د پښتو ژبې د رسمي حیثیت حاصل ده. مثلا د افغانستان په اساسي قانون کې پښتو د افغانستان ملي او رسمي ژبه ده. په دې معنی چې په ټولو دولتي ادارو تعلیم اقتصاد سیاست او په هره برخه کې باید دا ژبه عملي وي او دېنه باید کار واخیستل شي. ولې په هغه ډله کې دا ژبه د سرکاري حیثیت نه لري. یو دویمه مسله په دواړو خواوو کې مشکل دا ده چې په پښتنو کې غربت فقر بیکاري او بې تعلیمي بل هغه مسله ده چې دواړه خواوې ورسره مخامخ دي. مثلا په افغانستان کې هم ډېرو پښتون مېشتو سیمو کې یا ډېر پښتانه د جګړو د جنګونو د لاسه له تعلیمه پاتې شوي. دغه ډول په پښتونخوا کې هم د فقر او د بېروزګارۍ او د غربت او د ځینو نورو عواملو د لاسه پښتانه ماشومان یا کلیوال خلک هغوی له تعلیم نه محروم دي. بیا که دې ته راشو چې په افغانستان کې پښتو ته رسمي حیثیت شامل دی خو له پخوا دلته یو داسې دود او رواج و چې برسره چې دی چې پښتانه لحاظ باندې خو پښتو ژبه د سرکار یا د حکومت هغه چوکاټ او سټپ ته په هغه ډول چې لازم وه نه وه شامله شوې. په تېر 2001 کال نه وروسته په افغانستان کې دې برخه کې ډېر واضح او روښانه بدلونونه راغلي. که څه هم موږ لا هم مشکلات سره مخامخ یو خو هغه څه چې دي هغه دا دي چې یو خو دا ده چې تقریبا د افغانستان د ښوونځیو کوم نصاب چې د هغه د لومړي ټولګي څخه نیولو تر 12 ټولګي پورې دا د پښتو ژبې په باره کې هیڅ مشکل نشته. ټول بشپړ دی پوره دی په ټولو هغو پښتون مېشتو سیمو کې چې پښتانه اوسېږي هغوی ته د پښتو ژبې د نصاب کتابونه ټول بشپړ پوره دي. تر هغې وروسته مثلا د پوهنتونونو کې په هغه پوهنتونونو چې په پښتون مېشتو سیمو کې جوړ شوي تر ډېره بریده پورې په کې زده کړې او تدریس هم په پښتو ژبه دی. حتی د پوهنتون د نصاب تر حده پورې یو څه برخه هم په پښتو باندې جوړه شوې. هغه نه یوازې په ادبیاتو کې بلکې په طب کې په انجینري کې اقتصاد کې په حقوقو کې په نو د دې خبره دا معنی نه ده چې دا خپل اصولو کې بشپړ ده. البته دا هڅې روانې دي او دا کار شروع شوی او په دې باندې کار کیږي. درېم مسله دا ده چې په افغانستان کې د میډیا په برخه کې د پښتو ژبې د رسمي حیثیت له امله پښتو د افغانستان په اکثرو رسنیو کې په دې باندې پروګرامونه خپرول دا شته. خو یوازینی ستونزه دا ده چې خپل هغه چینلونه چې په بشپړ ډول د پښتو ژبې لپاره کار کوي دوی د مالي ستونزو یا د فاینانسل دغه مسائل پر اساس باندې ډیر دومره حتی فعال ندي لکه څومره چې توقع د خلکو باید دغه کارونه چې مثلا چې پټولنیز د باندې پروګرامونه تربیتی نورې په هر صورت لکه څنګه شته د اخبار او د میډیا په برخه کې هم ځینې حکومتي رسمي دولتي اخبارونه چې په هغه کې په پښتو ژبه باندې لیکل کیږي پښتو په کې اخبارونه شاتيږي دا ډول په شخصي او فردي ډول باندې د لیکوالو او د پوهانو ترمنځ یو ډول مینو ولا کول او انتیا د دې پر اساس چې له نورو ژبو څخه علمي آثار او کتابونه چې دا خپل ژبه تر ځواري په خاص ډول هغه کتابونه چې اگر نن سبا په پوهنتونونو کې د زده کړو د بهیر سره مرسته کوي چې دا پبلشران ته هم یا د کاري وزمینه مسایله کړي او له دې سره په څنګ کې دا د نړیوالو پوهنتونونو چې په افغانستان کې راجوړ شول په 2001 تر اوسه پورې په بیلابیلو ولایتونو کې دې پوهنتونونو یو ځمینه چې هغه په خاص ډول په پښتو ژبه د ولس لپاره ایجاد کړه هغه دا څه چې یو خو په اکثرو سیمو کې پښتنو ځوانانو ته نور د افغانستان نور وګړو ته هم دا زمينه مسایله څه خو دا د سیمې خپل میسو پښتنو ځوانانو ته هم د تعلیم زمينه مسایله څه ځکه پوهنتون نه ډېر څه پکې دوه مسله پکې دا څه چې تدریس په دغه پوهنتونونو کې په پښتو ژبه باندې اکثر او درې مسله پکې دا چې په اکثرو دغه پوهنتونونو کې د ژبو د ادبیاتو پوهنځي جوړ شوی او د ژبو د ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې د افغانستان د ژبو په خاص ډول د دریو د پښتو ډیپارټمنټونو جوړ شوی په خا یوازې د کابل پوهنتون او ننګرهار پوهنتون او په څنګ کې فکر کوم د کندهار د پوهنې او روزنې پوهنتون یو څنګه و چې دیبا د پښتو ژبې او د ادبیاتو محصلین فارغول ولې نن سبا د افغانستان تقریبا په شلو نه زیاتو پوهنتونونو کې پښتو څانګه شته او په پښتو څانګو کې ځوانان او نجونې باندې دوه دي یعنی هر څوک کوي چې د 2200 درې سو په شاوخوا کې دا ځوانان چې په مسلکي ډول پوهنتونونو د ادبیاتو برخه کې فارغي نو که په دې کې څنګه زه هم لیکوال شي دا غي لیکوالي او کتابونه او اثار ټولنې ته راځي له دې سره په څنګ کې په افغانستان په اکیډمۍ کې د پښتو ژبې برخه کې بېلابېلو برخو کې تحقیقات او سیړنې روان دي زمونږ تر ټولو کمزورې برخه چې دا هغه ده چې زمونږ د حکومت قضایي او اداري کم سیستم چې په دې سیستم کې تر ډېر حده پورې د پښتو ژبه لا تر اوسه پورې هم هغه ډول چې ښایي لازمه ده او د رسمي ژبې په توګه حیثیت لري دا ژبه نه ده ورننوتې که څه هم د حکومت لخوا نه په دې برخه کې هیڅ مشکل نه سره حکومت دا ژبه د رسمي ژبې په توګه منلې او سپورټ کوي په خپل د نورو سیاستوالو لپاره خو د کې ستونزه دا ده چې اکثرو پښتنو په دغه سیټاپ کې چې کار کوي په فایل کې زده کړې په دریزې بکړي نو هغه اوس د لیکلو ډېر ستونزې سره مخامخ دي هغه نسل چې اوس رالویږي او دوی اوس زده کړې کوي په پښتو ژبه او دوی ورو د حکومتي سیستم ته داخليږي نو دوی د پښتو ژبې د لیکلو او لوستلو لپاره څه مثال لري ممکن پر دې چې دا مسله هم حل شي خو له دې ټولو خبرو سره سره لا هم پښتو ژبه موږ د پښتو د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت چې کله د ژبو په حالاتو غږیږو نو پښتو لا هم د اقتصاد د تعلیم د علم د سیاست او د رسنیو هغه ډول ژبه نه ده چې سره ښایي کوم غواړو چې پښتو ژبه په د افغانستان او په پښتونخوا او په نورو سیمو کې په پوره ډول په بشپړ ډول باندې په ټولو برخو کې حاصل شي نو په کار دا چې پښتو د علم ژبه وي چې یو چا ضرورت چې پښتو کې د علمي آثار ولیکل شي چې د نورو ژبو د ویونکو ضرورت شي او یا لکه لږ هغې وژغوري یا خپله د پښتنو لپاره کار وکړي پښتو د اقتصاد ژبه شي کوم پښتانه سوداګر پانګوال کار په افغانستان کې دي پښتونخوا کې دي که دوی کارخانې لري کنور نو کاروبارونه لري په خپل د دې صرف موږ دوه مسله چې په خپل تولیدات او په خپل پروډکټ باندې لکه لکه دومره وکول شي چې هغه په پښتو ژبه ولیکي البته دې معنا دا نه چې په نور ژبو نه لیکي مارکیټ ته دی وګوري د دنیا نور ژبې هم به کوم کاری چې هغه باغې د ضرورت کې هغه لکه لکه پښتو دې پکې نه هېروي دوه مسله دا چې پښتو د سیاست ژبه شي کله چې د لانګویج پالیټکس پر اساس باندې موږ د ژبپوهنې په معیار خبرې کوو نو هغه ژبه چې هغه سیاسي سپورټ تر شا ولري سټیټ سپانسر د حکومتونو ملاتړ تر شا ولري یا لکه څنګه سیاستوال د سیاستوال په سټیج او په خپل پروګرامونو په دې کې د ژبې لپاره کار کوي نو بده مرغه زه یو خبره پر تاسو سره یا بدرګې کوم چې څومره چې موږ د پښتون ماحول سیاست مطالعه کوو، له خودي خدمتګار تحریک وروسته هیڅ داسې سیاسي تحریک بل نه ده پیدا شوی چې هغوی د په شعوري ډول په هغه ډول چې ښایي لکه څه ډول چې هغوی کار کړی د پښتو ژبې لپاره، نو دغه برخه چې ده له بده مرغه دا کمزورې ده. نو په کار ده چې پښتو د سیاست او د اقتصاد او د علم او د کاروبار ژبه شي، تر هغې پورې چې د کاروبار ژبه شوي نه وي پښتون مجبور دی په بله ژبه زده کړې وکړي، ځکه چې که چېرته چاته په خپله ژبه کې کار نه پیدا کېږي نو مجبور دی هغه په نورو ژبو زده کړې وکړي. نو پکار ده چې په دغو برخو کې کار وشي. نو د افغانستان په اړه خو چې کوم صورتحال د ژبو د پرمختګ او د په دې برخه کې د کارو، نو هغه ما تاسو ته وویلې او البته په سلو تسلو کې ټول دغه سنی به ټول مشکلات لري او نه به ټول سل په سلو کې پوره وي، خو هغه څه چې وو هغه په دغه ډول دي او دا روان دي. بله مسله په کې دا چې په دې تیرو لسو پنځلسو کالو کې په افغانستان کې په پښتو ژبه په بېلابېلو برخو کې که ادب دی، تاریخ دی، ثقافت دی، که هغه کیمیا ده، طب دی، انجینري، په دې برخه کې څومره کتابونه چې لیکل شوي او ژباړل شوي، فکر کوم دا که داسې ووایم چې د پښتو ژبې په تاریخ کې به دومره کار نه وي شوی نو مبالغه به نه وي، ځکه ډېرو ځوانانو په ډېره لېوالتیا او په ډېره مینه باندې هم ژباړې ته مخه کړې، کتابونه ژباړي پرته له دې چې څوک ورته ووایي چې ته دا کار وکړه، پرته له دې چې کومه اداره د سپانسر کې ملاتړ وکړي، پرته له دې چې ده سره د چاپ پیسې او لګښتي خپله په شوقي خپل شوق او د خپلې مینې په وجه باندې، خو البته دا کسان دومره ډېر نه دي چې سړی دې ووایي چې پښتو ژبه د پیاوړې ده چې د ټولو برخو کې کار کولی، ځکه د دنیا په ژبو کې هر ورځ په زرګونو کتابونه چاپېږي، ولې خو لږ تر لږه د پښتو ژبې اوسنی صورتحال دلته په دغه ډول ده.
ډاکټر صاحب زموږ سره خو هغه ملګری شوی خو د هغه ټلیفون بیا قطع شوی دی، ډاکټر ظفر الله بخشالی صاحب، خو کوشش کوو چې ایاز مندوخیل صاحب ټلیفون پورته کړي د هغه سره خبرې وشي. پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر صاحب، تاسو د رفیع الله نیازی صاحب خبرې واورېدې، بل بیا دا چې د دې پښتو ژبې دا بڼه سی بدلیږي که د ویونکو ته وګورو، که د پښتونخوا ویونکو ته وګورو، د هغې په دې ژبه کې د دې نورو ژبو یو ډېر ټکي پکې د نورو ژبو وي او په هغه ټکي چې راتړي او جمله جوړوي د پښتو پکې هغه پکې واچي چې بس پغې راوتړي قدرې، دغه شانتي که وګورو موږ په میډیا کې بره د افغانستان پښتو چې اورو هغه هم په ډیرو الفاظو، خو زه په خپله نه پوهیږم ځکه چې په هغې کې د عربۍ دغه ډیر زیات دی، په هغې کې د فارسی هغه ډیر زیات دی، فارسي خو زه بیا هم به دا وایو چې د پښتو سره یعنی خور ژبه ګڼل کیږي، خو بیا پکې د نورو ژبو ټکي چې کوم دي هغه په بل آواز باندې شامل کړل شوی دي. دلته کې د دې د حل سلار شتا بل دا چې مور پلار خواران خو نشي کولای، ځکه په تعلیمي ادارو کې دغه شانتي دا ژبه ویل کېږي، زمانم چې په میډیا کې پښتو نشته، زمانم چې په نصاب کې پښتو نشته، خود بیا هم د دې سه حل کېدلی شي کنه؟
مننه. داسې ده لکه ژبه باندې یو څو قسمه اثرات راځي، یو ده چې کم خلک کمې قبیلې په اطرافو د نورو قومونو سره پراته وي، بیا په پاکستان په کوزه پښتونخوا کې که ګورې بره پښتونخوا به بیا مثال ورکړو، زمونږ اکثر خلک کتان دلي په ملیشو کې په فوج کې، هلته چې کله دوی لاړ شي نو چې واپس راځي یا کور ته راځي نو د ده په ژبه کې لس ټکي خامخا د ځان سره راوړي، دا په دې قبیلو کې بیا ګډ وي، بیا وي، دا هېڅ باک نه پکې محسوسېږي، تاسو دې محسوسوئ لکه تاسو ورته اشاره وکړه. داسې په اوس مهال کې چې کوم څه میډیا کردار دی، یعنی په شروع کې چې کله د پاکستان دغه یوازینی ټي وي وو نو د هغې اثر خو به لږ لږ فرېدو، خو چې اوس دغه چینل زیاتې شوې، خورې شوې، بیا خلستان سره ځینې د پښتو چینل چې راغلې د هغې سره بدرنګي راغله، او دا هغه کوم کسان چې هغه په لاشوري یا بوي چې په شوري تور باندې دغه احساس د دوی سره ډېر کمزورې وو چې زه په کومه ژبه خبرې کوم، هغه تما څو قسمه مسله ورګډه کړې ده، خالص یو قسم که نو یم خو دومره یې کړي وای چې کم از کم اتیا فیصده که نو یو یا شپېته خو دی خپله ژبه ویلې وای. د هغې اثر دا و چې یعنی د هغه خلکو دوی خیال دا و چې مونږ ته توجه چې کېږي زمونږ د ټي وي یا د میډیا پروجکشن چې کېږي د هغې وجه دا ده چې مونږ دا شیان ورته زیات کړو، نو هغه مقصد په ځان کې دا وي چې یعنی زما هغه په شخصیت کې دا ښودنه ورسره زیات کړم. یو اثر خو دار شو یم دا چې لکه مونږ بیا بیا ویل چې یو ماشوم چې د سکول ته لګما اول خو زمونږ په سکولونو کې تاسو به هم اورېدلی وي په بورډو په پلوټس بورډ واځي هغه ته لیکلي چې پښتو دې بند نو دې به لازم یو دام دغه شي کله په خبر کې چې راشي دا په کینال ټاون کې دا مخامخ د سپین جماعت سره دا په بل ځای کې یا په ورشک روډ باندې په سکول کې دا نه چې وای چې استاد در باندې راشي خو یو در باندې دا لږ چې کله ته د پښتو نه په سکول کې خوده مالکه د دې فلوئنسي یا رواني چې دا په اردو کې راغله په انګلیش کې کوشش کوي په انګلیش سره چې ګونه مونږه دا ملغوبه زمونږ د پښتو نه پورته شي اردو ته ورسیږي او د انګلیش نه راکته شي په اردو کې چې تشي دلته مونږه اردو مکس انګلیش جوړ کو پښتو پکې خو او جی نه دا دا لکدم لا تر چې پکې پښتو راشي
او جی
زمونږ د سکولونو په سیستم کې چې کوم څه د درسو تدریس یا میډیم اف انستراکشن دی یا د زمونږ د استادانو دلته دا بدمرغي شي دا چې دوی دا په بندیانې کې لګولې دي دیکې او بل دا لکه بیا ویو چې یعنی څو پوری چې زمونږ خلکو ته یعنی که په کوم ادارو کې دوی شي دوی په سرکاري ادارو کې جاب کوي چې یعنی په چې بند خلک دي هلته خو دغه نه موږ بچولای نه شو د اثر نه چونکه اخو ټول د ملکی لول لختري دي په هغه کې ګډ وي نو هلته یو ژب نشي بل ورته جوړ کړی چې په خپل کې خبرې کوي ته په بل کې خو بلند لول په تعلیمي نظام کې او بیا د کومګ چې راشو په پیښور کې هم کفر کومګ وینو چې دا سړی لږ د رنګ نه داسې دي نو زمونږ په لشوري تور باندې په غځین باندې داسې کیفیت خور دی چې موږ کوشش وکړو چې دا سره وردو وي که څه هم کې دي چې هغه اول پښتو د شروع کې نو دلته زما مقصد دا دی چې یعنی کم هغه خلک چې موږ د بسکولونو نه را فارغ شوي دي دا اوس ځوانان خو بیخي کایني زبنده کلیو خلک لکان چې دی لاوی تاغه د زراعت ولا هغه د کور د استعمال د شیانو ولا د خپل د ناس په څیر د جربو د مرکو هغه د دودونو ټکیو وغیرہ دغه ذخیره خو زمونږ نه لاره دا هغه وجه دا ده چې مونږ په تعلیمي نظام کې له یو داسې عجیب کیفیت سره مخامخ شو چې زمونږ کم او کېبل یو ته ذخیره الفاظ چې دا هغه نه تکراریږي په هغه کې بل موږ چې کوم څه د پښتون حساب دی یو کې دا جوړ کړی تا تاریخ کې دومره محدود ذخیره ده د الفاظو چې په هغه کې هم موږ نه اردو ورګډه ده یا انګریزي ورګډه ده بل په هغه کې موږ یو کوشش دا نه کوو چې موږ د هر علاقې د خلکو د استعمال د ټکی د مزاج وګورو فرض کړه کله موږ ډیر واځي واځي په فرض کې د ټکی چې جنوب طرف ته یو معنا راځي شمال ته بل معنا راځي نو دلته موږ اوس داسې کوشش نه کوو چې موږ داسې ټکی جنوب ته متعارف کړو چې شمال ولا نه یو طرف د شمال ولا رواخ له جنوب ته متعارف کو یعنی اغه نصاب سازي ولا استادان چې کم څوک دغه کتابونه لیکي هغه په ډېر لهجو باندې کماند ولري ډېر لهجو د لغاتو نه خبر وي یعنی څو پوري چې د یو لیکوال په ذخیره الفاظو کې وسعت نه وي د مختلف لهجو د خلکو نه دی خبر نه وي نو زمونږ یو د لهجو یا د ټکو ذخیره چې دا په محدود پاتې کیږي لکه مثلا موږ چې په ټکو بو کې کوم لیکوالان د پریس ولا مجبوري ده دا چې هغه اغه لیکوالانو باندې کتاب لیکي چې دته په پیښور کې په آسان ملاوي جو زرزر کتاب ته وری کې تاسو د یو څه رنگ روغن ورکی به جوړ کی دي مشکل د وژنه یعنی کچیر په بن کې چې ستا په دې ځکه چې به داسې قسم ذخیره پکار ده دومره الفاظ پکار دي دا د کروندې مضمون شو دا د جرګې د مرکې مضمون شو دا د پلانې علاقې د تاریخ مضمون شو چې موږ د تاریخ د الفاظ ذخیره امرازي د جرګو مرکو امرازي د وطن د ابو هوا امرازي د خلکو د کومونو د پیژندنو امرازي دې سره به زموږ د الفاظ ذخیره نه خوندې شي بلکې نور به په مخ لاړ شي بل دا چې یعنی کم څه چې موږ د ګورنمنت ارڅ کوي کوم سره په انټون کې موجود دي ماستری کې موجود ده انفیل پی ایچ ڈی کې موجود ده په بی ای سیستم کې څه پښتو موجود ده دلته اوس زمونږ کتابونو ته ضرورت ورکول دي لکه خه غبدانی که زمونږ دلته حساب وګوري په دې کې هم نیمایي زمونږ سره ټیکته ده انګلیش یا د فلسفي د مذهب یا د نورو کوم کتابونه دي د مختلف علوم ولا ضرورت دې دا چې په فوري بنیادونو باندې هغه کتابونه چې موږ سره په انفیل کې شامل دي په پیج کې شامل دي څومره زر چې کېدلی شي هغه وژباړل شي. یعنی مونږ هڅه کوو دا نه چې زه په نورو باندې ذمهواري واچوم، پښتو اکیډمۍ کې مونږ یو مخ لګیا یو خلکو ته خاص کوو، لکه اوس مهال کې مونږ نامه ورته را وژباړله، داسې نور کتابونه مو ورته په ژباړې ته خلکو ته ورکړي دي چې دغه لکه د اردو په ماسټر لیول باندې، په انجینیر لیول باندې، په انجینیر په بی ایس په نصاب کې زموږ سره اکثر کتابونه د نورو ژبو دي. نو دلته هم کوي شدیده خطره ده زموږ د ټکو د ذخیره او د الفاظو د کمیدلو والا. بیا چې ټکي ته استعمالوي نه ته لنډ سهارا اخلي دبل ټکي نه، لکه مونږ اوس زده کوو چې چونکې چنان چې اگر مگر دا خو را سره عام کیږي، بیا اوس د دې وجنه ایز ډیډ بټ لکه په محفل کې چناسي د یو لوړې طبقې خلکو سره نو دوی دا شی سره تکراروي، نو دا هم زموږ د الفاظو ذخیرې ایسه جوړېږي ورو ورو په بازار کې هم، په ناسته کې هم، په اوچلو په مجلسونو کې هم. غرض دا چې یعنی په اصطلاحات سازی کې او په لغاتو کې ادارو کې کار کول پکار دي. اوس لکه زموږ په پښتو اکیډمۍ کې چې کوم څه دا لغات جوړونه څنګه ده، دا خپل د ډیرو مشکلاتو یا د څه مسایلو د وجه نه هغه څنګه فعاله نه ده، فعالیت ته مسایل لري، مشکلات دي چې هغه مشکلات حل شي، یا که زموږ سره دې نه کوي په بل ځای کې هغه به د دولت د ملاتړ نه کیږي، چونکی هغه هلته دا چې ته به ټیکنیکل سټاف ورکوي، سټاف ته نه شاعر تنخواه ورکوي شي، نه ادیب ورکوي شي، نه بل څوک ورکوي شي، هغه به یو اداره کې ناست وي، کمپیوټر وي ولا خلک ورته ناست وي، د هغې ټول سیستم بیا پرنټنګ وغیره وغیره د مواد به راټولوي په میاشتو میاشتو په کالو کالو به کار کوي. دغسې یعنی په لغاتو او په اصطلاحاتو تو باندې کار کول دي چې خپل کتابونه کې موږ سره په 1300 کالونو کې 2000 کتابه د پښتو چاپ شوې په خپل پای کې غالبا د 13 کالو راځي د 3000 چاپ شوې دي. څومره اکثریت که هم د شاعرۍ دي موږ مخالفت نه کوو، خو په لسانیاتو باندې موږ سره دوه درې دام د ژباړې یا یو څه کمزوري باندې دا چاپ کې خدام غنیمت چې یو یا دوه چاپ شوې دي. مونږ دا ویل چې یعنی په دې فیلډ کې کار کول دي چې خلک مونږ تر بیا کو چې خپل ټکی د دې شاعرانو د ذخیره نه راوباسي، خلکو تکین چې د ځوانین زرا شاعرانو کتابونه چې چاپ شوي دي د دې شاعرانو په کتاب مجموعه کې په کلیات کې په دیوانونو کې ارتي چې دي دین دوی اره علاقائی ټکی راوباسي، ک فرض کړه زما په وزیرو کې نوی په باجاور کې وي، په بنیر کې وي، په دیر کې وي، هغه خلکو نه راواخلو یا یو یې بلته ولګي بلته ولګي چې اصل یې دا دی. دا شی به زمونږ ذخیره سی واقع کیږي، بل استراحت کا فرض کا زما څخه ورنږدې وي، دا شی ورته کوي چې یعنی تینځه حروف په کې راځي، که یو حرف دوه حرف زما جوړ ورته راپري نو درې ورته جوړ کا په خپل مخه. دا دوی څنګه زما په فکر باندې مونږ کچیر دا ولرلو کې د ایران څخه کې چې دي یا په برتانیا کې دي یا په فرانس کې دي یا په روسیا کې دي چې کومې ادارې جوړې دي د ژبو د تحفظ یا د ژبو د لسانیاتو په اړه سره هغه خپل ژبې محفوظ ساتلې دي. اوس یو خم رغه نه پوهېږم با په کابل کې هم دا چې دي یو ځار صاحب شکر الحمدلله ناس په کابل کې د علوم اکیډمۍ کې صاحب نشیر د دوی عزیز سره اغه دوی ته پوره یعنی یو قسم ته ذخیره پلاس ورغلی دا خو دوی استعمال وکړه، داغه اغه خپل ذخیره ډیره وسی په توته ورکړی دا خو اوس زموږ سره مسله دا ده چې اغه څه الفاظ راوړی دي، څه شی استعمال کړی دي په توته، په هغه باندې د پښتو د پښتنو د مزاج په دنو مسله ده، یوازې په کوزه پښتونخوا کې نه، په بره پښتونخوا کې هم یعنی خلک یې چې دا موږ سنسکریت بیا ویایو، لکه خلک په کوزه پښتونخوا کې د اوسنۍ نوی پښتو سره نوی پښتو نه خو د پښتو چې اوس سمه پښتو راغله د هغې سره نه موافقېږي، پاتې خو له زیار صاحب سره دې ته به په داسې سیستمیټک طریقه سره ورو ورو په کال کې په دوه کاله کې لس پنځوس شل دېرش دوه دېرش دا په ټي وي باندې، په ریډیو باندې، په تعلیمي نصاب کې، په ادارو باندې، په لیکلو کې، په سرکاري مکتوباتو کې، په دې کې به ګډېږي، بیا دا عام کېږي، لکه د زیار په ذرا وټو کې اوس موږ سره عام دي. داسې لکه هغوی ته هغې نه کار ایستل پکار دي. رفیع الله نیازی صاحب دوی تلي هم و ما خیال سویزرلینډ ته، هغه څه کې د ژبو غیر راوړلو، خو په هغې کې به دوی کېدای شي مجلس بیا در سره شریک کړي چې دوی هغه ژبه ته څه که د ژبو کټلاګ څه شی راوړل د سویزرلینډ نه، خو هغه کې بیا مخیر ادلیجو په ولا سره غالبا خو دوی بیا د کوزه پښتونخوا غالبا په هغه کې ذکر نشته. نو دلته لکه موږ اوس په کوزه پښتونخوا کې تقریبا د میاشت زنیمه بلګي موږ خپل کوشش دا کړی دی چې د کوچ نوولې تر باجوړ تر بنیره پورې په دغه علاقې د خلکو د لیجو د انداز او د ټکي نوېوالي د یو بل سره توپیر فرق چې لري چې دا را مخې ته کو خلکو ته یو نوې ذخیره په مخه ورکړو. په دې اساس یعنی دغه یو انتهایی کفایش یې بولې که د وخت ضرورت یې بولې که پښتو ژبه خوندي کول وي محفوظول وي نو د هغې به په لغت سازیو کې یعنی نوي لغت جوړونه کې او د زړو لغاتو پرکندنه کې چې را وی به شو د اوس نویو شاعرانو مجموعونه که د هغوی نثري لیکنې دي که زاړه دیوانونه دي چې د هغې نه دا ټکي را وباسي دومره ټکي دي را سره چې په کروڼاو زمونږ هر شی ضرورت پوره کوي.
دغه باندې په دغه باندې ډاکټر صاحب چې ربیع الله نیازی ته ورځو خو یو وړه شند ماخلو او ګران اردوونکو تاسو هم چرته ځئ ډېر ښکلی علمي بحث دی د مورنۍ ژبه ورځ ده نړیواله او د پښتو په ترقۍ باندې په خدمت باندې خبرې ترې کوو. دغه استادان دي دغه تحقیق کوونکي دي دوی زیار وباسي ځان ستړی کوي دا ژبه خوندي ساتل غواړي خو یو وړه شانت یې د ماخلو.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
قدرمن اوردونکو د ډیو ریډیو سره ملګری د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده او په پښتو ژبه مونږ خبرې کوو. رفیع الله نیازی صاحب ډاکټر صاحب بال تاسو ته پاس کړی دی اوس تاسو به دغه په لغاتو خبرو کې د ټکي چې جوړیږي د دینم سره مطمئن یې ډېر خلک خو موږ چې اورو وایي دا په ژبه کې ترکاڼي روانه ده یعنی مطلب دی چې ټکي توګل کېږي او جوړول کېږي خو تاسو او دغه چونکې تاسو د دې ژبو په حواله باندې دوی یو خبره هم وکړه چې د کوزې پښتونخوا په کې سره خیال نه دی ساتل شوی دغه څه خبره ده.
ډېر مننه. زه به صرف دومره ووایم چې ستاسو هغه لومړنۍ پوښتنه چې د بهرنیو ژبو ټکي ولې پښتو ته راغلي دي څنګه په کې مروج دي یا کارول کېږي دې کې هیڅ شک نشته. د دنیا ټولې ژبې چې په چم ګاونډ کې د نورو ژبو سره پرتې دي په یو لوی ډول د هغې ژبو په یو بل باندې تاثیرات او اغېز شته او دا په افغانستان کې دي بالکل شک نشته چې په افغانستان کې به پښتو پښتانه او د ریجیبي سره په ګډ ماحول کې ژوند کوي نو تدې خبره ده چې دا اغیز وي او دا اغیز یو طرفه نه دي دا دوه طرفه دي متقابل دي یعنی هم د پښتو په اغوي شي هم د غړول تل د اردو دګ ډېر مسله د کاروبار د سیاست او د اقتصاد د روزګار ده نو هغه چاته چې په کومځه کې روزګار پیدا کیږي نو د روزګار ژبه چې دا هغه تفصیل لري په هر صورت ده یو مسله. دویم مسله د لغاتو په اړه باندې تاسو اشاره وکړه نیولوجیزم نویزونه او یا اصطلاحات سازي دا خو تقریبا د ژبپوهنې یو ډېر مشخص بحث ده د دنیا په نورو ژبو کې هم شوی دی او ان دا چې پښتو ژبه کې هم دا کار شوی په خوا اوس هم په فردي ډول په ځینو ځایونو کې روان دی. ځینې خلک د دې سره مخالف دي وایي چې یاره ژبه پرېږدي چې تاسو چې هر څنګه وي او دا د خلکو مال دی او د ولس مال دی چې ولس څنګه وي او څنګه راغله بس تاسو پکې کار نشته او مغه وایي خو ژبپوهنه وایي چې نه که ژبه په خپل سر داسې پرېښودلی شي په خاص ډول په دې اوسنۍ په دې نړیوالتوب یا ګلوبلایزیشن کې چې ټول صنعت اقتصاد تولید معلوماتي ټکنالوژي یا انفارمیشن ټکنالوژي انټرنیټ او دا ټول تولیدات د دې چې دي هغه د نورو خلکو په لاس کې دي او د درېمې نړۍ یا د لږو ژبو یا د وروسته پاتې ژبو ویونکي یوازې هغه کافي کوي او راخلي نو په دغه صورت کې تاسو فکر وکړئ چې یوازې په 2001 کال نه را په دی خوا چې افغانستان ته د انټرنیټ او د کمپیوټر او د معلوماتي ټکنالوژي انفارمیشن ټکنالوژي کوم وسایل انتقال شوي افغانستان ته لغري دا په یو دم را ننوتل افغانستان ته په دې مله چې د تر دې پخوا دې لپاره کوم وړاندوینې مخکې له مخکې نه چمتواله نو دا هر څه یو ناڅاپه افغانستان ته راغلل نو دې ځان سره زرګونه څه لکونه کلمې لکونه کلمې دا افغانستان ته راولې او دا د پښتو ژبې یا د نورو ژبو په برخه کې موندنه وتلې او څه پکې دود شوي او څه پکې پاتې دي. نو ژبپوهان وایي چې په کار داره چې د ژبې د ساتنې لپاره پورونه شته چې تاسو وکولی شئ د نورو ژبو د الفاظو کلمات واخلئ، خو څه اصول څه شرایط لري؟ هغه شرایط دا دي چې وایي چې که چېرته یوه نوې کلمه یا یو نوی شی را پیدا کېږي او هغه ستاسو ماحول او چاپېریال ته راځي، نو د هغې د نوم په برخه کې باید تاسو څه وکړو چې تولید تاسو نه یې کړی نور چا کړي. وایي تاسو وګورئ چې تاسو د خپلې ژبې په پخوانیو متونو کې پخوانیو لرغونو لیکلو متونو کې د دې شی لپاره کوم کلمه کوم نوم څه شی لري کنه؟ نو که چېرته تاسو په متونو کې د دې لپاره کوم نوم و معادل، نو هغه نوم راواخلئ او اوس د اوسنۍ دود ژبې برخه وګرځئ. وایي که چېرته کوم تاسو کولای شئ چې د خپلې ژبې لهجې ولټوئ، د ویونکو لهجې، چې په کومه لهجه کې تاسو د مثلا د پښتو ژبې په کومه لهجه کې د دې کلمې یا د دې شي د نوم لپاره یو کلمه شته، نو یې کاغه بیخي د ډېرې وړې یوې قبیلې لهجې او د ډېر د یوې څنګه د ځای، نو دا ښه خبر ده چې تاسو د هغې وړې قبیلې د لهجې نه د کلمه راواخلئ، د خپلې ژبې اوسنۍ برخې وګرځوئ، خو قرض مه کوئ. درېیم مسله دا ده چې که چېرته په لهجو او متونو کې هم پیدا نه شو، نو دریمه برخه کې وایي چې تاسو به بیا په دې وخت کې نویزونه کوئ، اصطلاحات سازي کوئ، هغه هم په ترکیبي ډول، په کمپاؤنډ ډول، چې تاسو دوه کلمې سره یو ځای کوئ او د هغې نه یوه کلمه جوړه کوئ، او یا په اشتقاقي یا تصریفي ډول باندې چې د صرف په لحاظ باندې د ځینې کلمو ځینې برخې د ځینې کلمو د نورو سره د فعل یا د مصدر سره ونښلوئ او کلمې جوړې کوئ. او که چېرته داسې هم ونه شو کولی، نو څلورم برخه داره چې تاسو دا کلمه پور کوئ، فرض کې د خپلې ژبې برخه وګرځوي، خو د خپلې ژبې د ویونکو قوانین او ګرامر په باندې تدبیر کوي. د ژبپوهنې بحث او اصول ازه داري، نو دا په نورو دنیا کې، مثلا په فرانس کې، په نورو دنیا کې دا شته. د دې لپاره مهمه مسله دا چې لینګویج اتارټي ادارې، هغه ادارې چې هغوی د دې صلاحیت لري، په دې معنا چې د علمي لحاظ باندې د دې ادارو سره ژبپوهانی هر هغه چا چې په ژبپوهنه کې مطلقي زده کړې کړي، یعنی نیولوګیزم، نویزونه یا اصطلاحات سازي، دا د هر چا د وس او د هر چا د وړتیا خبره نه ده. دا باید په ژبپوهنه کې اکسپرټ اوسي، مثلا د ژبپوهنې ماهر اوسي، چې د ژبپوهنې د اصولو پر اساس باندې یوه کلمه څنګه جوړیږي او هغه کلمه څنګه باید په ژبه کې دود شي. کله چې داسې یو اداره تاسو سره اوسي، په هغې اداره کې هم ژبپوهان او هم د نورو مسلکونو پوهان، مثلا ځینې مسلکونه، یعنی ځینې پروفیشن داسې دي چې د هغوی خاصه ترمینالوجي، تاسو د انجینرۍ یو خاصه ځانګړې ترمینالوجي، د ارواپوهنې، د سایکالوجي یوه خاصه ترمینالوژي، یوازې د ادبیاتو او د ژبپوهنې کس هم نشي کولی چې د دې ترمینالوجي دپاره نوې کلمه جوړه کړي، بلکې د دغه مسلک یا د دغه پوهې یو متخصص هم باید چې هم په تخنیکي ډول په تخصص او هم د ژبې په لحاظ باندې دا کلمه جوړه کړي. او کله چې دا کلمه جوړه شي، دغه مونږ چې ورته لینګویج اتارټي اداره وایو، د ژبې د صلاحیت د دودولو اداره، دا چون حکومتي سپورټ لري، دوی کولی شي د خپلې ادارې نه دا ورځپاڼو، میډیا او که چېرته فلمي صنعت او د ډرامو صنعت موجودي په یو ژبه کې، نو دوی کولی شي تر ټولو ښه لاره یې داده چې تاسو کولی شئ دا د ډرامو په ډایلاګونو کې، په خبرو اترو کې، د ډرامو د الفاظ او کلمات تاسو ورننباسئ، چې هغه ستاسو کلي ماحول او خلکو ته ماشومان دا هم ورسي، هغه په میډیا کې وکارول شي، هغه تاسو خپله وکاروئ، نو له هغې نه وروسته دا بېرته د خلکو ذهنونو ته رسېږي او د ژبې برخه ګرځي. له بله مرغه په پښتو ژبه کې مونږ تر اوسه پورې، زما د معلوماتو پر بسر باندې، په ګوتو شمار څو ژبپوهان لرو، یعنې د پښتو ژبپوهنې برخه ډېره خواره ده. سو ډاکټران مونږ په دې برخه کښې درلودل چې هغوی په بهرنۍ نړۍ کښې زده کړې کړې وې، لکه ډاکټر صاحب محمد رحیم الهام، ډاکټر صاحب حبیب الله تګی، ډاکټر دولت محمد لودین، ډاکټر سید الشاه فولاد، او نور احمد شاکر، ډاکټر عبدالحکیم هلالی، او ډاکټر مظهر احمد زیار، ډاکټر خلیل الله ورمل، او دغسې ډاکټر صاحب خالد خان خټک، او جهانگیر نیاز صاحب، او سیال بخاری صاحب چې دوی هم په دغه فیلډ کې ذکر کړی وي په دوی کې اکثریت د دوی وفات شوی او یو یا دوه کسان طرفات دي لبد مرغه نه په افغانستان کې او نه په پښتونخوا کې ندی ورسته دې مسالې ته خلکو ډیر خاص فکر نه سوچي مونږ باید مشخص او خلک په دې برخه کې د ژبپوهنې په تاریخي ژبپوهنه کې په تشریحي ژبپوهنه کې په ټولنیز ژبپوهنه کې په دې برخه کې بهر ته زده کړو تر وسولي وي او چې دوی پکې مسلکي زده کړې کړي او بیرته راغلي وي ژبه چې دا هغه د ژبې د نیولوګیزم او د خوندي کېدو تر ټولو غټه مسله هغه د ژبپوهنې برخه ده. لینګویج پالیټکس د ژبپوهنې یو برخه ده د سیاست سره تړلې ده. خو لبا دغه موږ داسې کسان نه دلته لرو نو هلته البته له دې وروسته کیدی شي داسې کسان رامنځته شي. خو دې سره په څنګ کې موږ ځینې داسې کسان درلودل چې هغوی د ژبپوهنې تدریس کوو پوهنتونونو کې په بېلابېلو پوهنتونونو کې عملا د ژبپوهنې د ګرامر او یا د تاریخي ژبپوهنې یا د نورو برخو باندې په زده کړو باندې بوخت وو. نو دا سلسله ورسره لږه ژوندۍ پاتې ده. زیار صاحب د خدای ژوندۍ لري هغه تر اوسه پورې هم شته. خو لبد مرغه زمو خلک اکثر بیا دغه په کار یو باز نیوکه کوي. البته ډیرو خلکو دغه ملزم دي هغه یو مکتب په توګه هم مطرح شوی دی چې ځینې خلک دغه پیروان دي هغه فالو کوي او هغه کلمات کاری. زما د یو د پوهنې د یو مفتي شاګرد په توګه وړاندیز داره چې زیان صاحب چې څه کړي دي ښه کړي دي ځکه یو کار خو باید وشي. موږ باید دغه سره په مقابل کې څو بدیل نور هم ولرو چې نور راتلونکو نسلونو ته موږ دوه درې سمپلې نمونې وښیو او تپریدو چې په دې نمونو کې د کم کم کار صحیح وو د چا کار د ژبپوهنې د اصولو سره سمو او کم یو چې د هغه په ژبه کې د دورېدو صلاحیت لري او عام دی او ټولو ته د منلو وړ دی. زمونږ بدبختي دا ده چې یو سړي کار کړی خو نور ناستي او یو شی نه وي په یوازې انتقاد کوو. په هر صورت لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب اشاره وکړله همدغه ډول د ډاکټر صاحب د ژبپوهنې د اطلس په برخه کې مشاره وکړه. بالکل هغه اطلس د ژبپوهنې چې د افغانستان کې پخوا په تقریبا څلوېښت کاله مخکې په هغې باندې کار شوی په هغه اطلس کې په رښتیا هم یوازې د افغانستان د ژبو او د افغانستان په اوسنۍ جغرافیې پورې د اړوندې د پښتنو د لهجو لهجې پکې ثبت شوي. په هغې کې د پښتونخوا لهجې نه دي ثبت شوي ځکه دا پروژه یوازې په افغانستان پورې منحصره وه او پښتونخوا ته د تحصیل لپاره څوک نه وتلي. نو که هغه اطلس بیا چاپېږي هم یوازې د دې سیمې د لهجو لهجې به پکې خوندي شوي. نو زما وړاندیز
ځکه چې دوه منټه لرو نو ستاسو وړاندیز کوو خو ځکه چې ما چې ډاکټر صاحب پکې هم یو اخري خبره پیغام
د دې مشخص په دې برخه کې وړاندیز دا ده چې په کار دا چې موږ د پښتو ژبې ټول لهجې هغه په لر کې دي او په بر کې دي دغه اکاډمیک ادارې د لهجې ثبت کړي.
سماله
د هر قبیلې لهجه سب شي او دا چاپ شي دا به موږ لپاره د الفاظو د لغاتو دغه مزیر مو ذخیره ده چې هم به د ژبې د معیاري کېدو سره مرسته وکړي او هم به د نوو کلماتو د راتګ لپاره مرسته وکړي. بل چې کمی کلمې چې د دې تګ راتګ او کمیونیکیشن او د ارتباطاتو په نتیجه کې له منځه ځي دا به هم خوندي
او په لهجو به
عمومي ډول سره د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې وړاندیز سره دا چې پښتو لا هم پورا ډول د تعلیم شو باندې ده پښتو لا هم په پورا ډول د علم شو باندې ده پښتو لا هم د اقتصاد او د سیاست شو باندې ده او د کاروبار
ډاکټر صاحب
چې پښتو ژبه د نورو ژبو سره سیال شي په دغه فنونو برخه کې کار کول پکار دي چې پښتو باید د علم ژبه شي پښتو باید د سیاست او د اقتصاد او د کاروبار او د رسنۍ ژبه شي.
ډاکټر صاحب یو منټ پاتې دی کوم پیغام مور پلار ته پکې ورکول شي تاسو خپل خبرو کې ځکه چې وخت خورانه وته نور
مننه خوشحال چې ورمه یو نقطه لکه لینگویج اتارټي خبره شوه. موږ په 2012 کې په پښتونخوا کې د لینگویج اتارټي خبره شوې وه. نن موږ په دې پروګرام کې په دې مورنۍ ورځې پروګرام کې هم په تاکید سره په هغې خبره وکړه چې هغه لینگویج اتارټي کې د پښتو یوه برخه ګټه نشته. موږ مطالبه دا ده ورته چې پښتو لینگویج اتارټي د قائم شي هغه د پښتو اکیډمي کې خبر کونسل ته ورکړ شي. دویم دا چې موږ سره زنانه هم راغلي وي په پروګرام کې د پونتون زمونږ د پښتو څنګه د مردان نام راغلي وي د نور ځایونو نام خزینه راغلي وي د سکول نام راغلي وي هغه کې نخم رغدا چې نیوي زنانو سره لکه د زنانو کردار د ژبې په فعالیت کې د ژبې په خوندي کولو کې د ژبې په وده کې لوی کردار دا غوي د نه زیات د سړیو او دې کې موږ دا ویو چې یعنی کچېري زمونږ خپلې زنانو ته د هر چرته یعنی زنانه او اهمیت تسلیم کړو اغوی ته وخیو اغوی هم دغه رامخې ته کړو چې دوی په ذریعه سره دغه د ژبې ذخیره مخې ته راشي چې دوی ابتدایي تعلیم خلکو ته
وخیي
او د دوی وسه په کور کې
دي. ډیره مننه ډیره زیاته مننه د دواړو میلمنو د ټولو اوریدونکو ګرانو اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت دلته سره ته ورسید. زه او زما همکار شهزاده ساسونه زیاته رو په مخه مو ښه
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.